سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلار شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي چې سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر کېږي نور مالي مرسته کړې ده. دوچا د افغانستان څانګې نن د شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېزې ولري. هوچا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي میرخان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تل عقل بقمی سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پر نیکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هېواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي چې د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دی هېواد یې غواړي په بېلابېل برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دی ورکړی او د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه کړي خو سعودي عربستان د مرغومي جدي په 2 منټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هیڅ وخت د دې ډلې لړمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو له غو درې ودونو و چې 1990 لسیده کې د طالبانو لمړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. نور دوه هیوادونه متحده عرب امارات او پاکستان و. تیرانی به چارواکي ویلي چې ایران ته د پلو له لارې د بیا ستنه کډوالو نوته سفته راټیر شوې ده. تیران د انتظامی ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان پرون یک شنبه ویلي چې پر پلو به د بیا ستنه کډوالو د داخلو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکړل شي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلی رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پلو د بیا ستنه کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شي. تر دې مخکې د ایران چارواکي اعلان کړو چې له افغانستان سره پر 300 کیلومتر پلو له خاند جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتر پوله دغه خندونه جوړ شوې دي. ایرانی چارواکو په زمری ریاست میاش کې ویلو شي افغانستان سره پر پوله د موانو جوړول کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي او د کار افغانستان سره په تفاهم کېږي. ایران پروستوي کې د بیا ستنه افغان کډوالو ډله ایز خراج چټک کړی دی. ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي چې باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د کډوال نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابس ښار څخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د غدارې پرونی اکشم وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د شمالي کوردفان ایالت له دغه ښار له زر څخه تر 300 پورې کورنۍ بې ځای شوې دي. په امروبه ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونه ترمنځ سازنه ختې تیرونې پیل شوې وي. په عین حال کې په الجزیره مرکزی ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوال نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې لپاره لپسی نه خطو وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوې دي. وروسته خبرم دا چې بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجه سره په 2015 کال کې د لومړی ال کلاسیکو ګټونکی شو. د اسپانیا په سوپر کپ کې خپله 15مه بریا ومنځله. په سعودي عربستان کې تېره شپه د اسپانیا د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید یو بل سره مخامخ شول. کلینیا امپاپی د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15مه دقه کې ووه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لامین یامال په 2 دقیقه کې ووه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. روان رژیم کې د بیوزلو اندېښنې
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لارګه هم نه داخسته او نه ورته وسه کې
د لولارو له موټر چرونکو ستونزه څخه مهمه با خبره وو او ناول سره د لوستونکو مینه
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
ترته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي سږ کال په لومړۍ درېو میاشتو کې ځینې روغتي ښوونیزي خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. وچا په یوه تازه راپور کې اندېښنه ښودلی چې د بودیجې نشتوالی په افغانستان کې د دوی پر دغه ژوند ژغورونکو مرستو ژوره اغېزه کړې ده. نورحال د فیروزي عزیز په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې ځوان ژغورونکو برخې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ بللي او ټینګار کړی چې اضافي مالی ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون یکشنبه د جنوري په 12مه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې د روان 2015 میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشت پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي، د تغذیې او د سرپناه مرستې د بودجې د نشتوالي له امله د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. اوچا په خپل دې راپور کې زیاته کړې چې ځینو ځانګړو بشري مرستو د رسولو لپاره د سیمه ییزو لوجستیکي ننګونو او د ترانسپورت د اوږدو مزلونو له امله مهم اضافي تمویل یا مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره زیاتوي که چیرې دا اضافي مالي ملاتړ ترلاسه کړي، د مرستو رسولو په برخه کې رامنځته سوي خنډونه به یې کم او د اړتیا وړ سیمو ته به یې توکي او مرستې په اسانه ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې په روان کال کې 14.8 میلیونه افغانان چې د هیواد د نفوس نږدې یو پر درېیمه برخه جوړوي، خوراکي او نیزو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزله افغانان هم د زمي په روان سوړ موسم کې د ګڼو بشري ننګونو له امله شکایت کوي او وایي چې کافي خوړو، مناسب سرپناه او لازم روغتیایي اسانتیاوو ته یې لاسرسی ستونزمن سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي رحیم ازادي راډیو ته وویل
د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست یم. لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسی کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی دا کو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي په هغه کې هم مونږ څوک نه نیسي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږ مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږ ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږ پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. د مونږ بچیان بوټونه نه لري، جمپر نه لري، د مونږ بچیان جرابې نه لري. تاسو یقین په خدای وکړئ په دې سیمې کې د مونږ ماشومان، د مونږ زنانه، د مونږ
او چا دغه شان ټینګار کړی چې د افغانستان د اقلیم ناورین بشري وضعیت لا زیات ننګوي او یوازې بشري هڅې او مرستې د اقلیم له امله رامنځته سوي زیانونو او زیانګالو ته د رسیدو لپاره کافي نه بولي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي نفیسه چې د سیلابونو او بارانونو له امله کورې ویجاړ او اوس کابل ته بې ځایه سوي هم وایي چې د سرپناه د نشتون تر څنګ یې بې وسلي هم ژوند سخت ننګوي.
منګا وران سو اوس کابل سیمه کې او د خیرخانه سیمه کې ژوند کوو. جمره رسیدلې ده، هوا یخنی دی، اوس هم زما ماشومان سم کالی هیڅ نه لري. منګا ډیر بې وس خلک سو، اوس هیڅ چای نه لرو خوړو ته پوښاک ته. من سره تاسو پورې مرسته شوې نه ده، ډیر په سخت ورځ تیرو.
د افغانانو له نړیوالو ادارو مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت د عاجلو بشري مرستو غوښتنه کیدی. او چاله دی وړاندې د جنوري په شپږمه خپل یو راپور کې د غشان اندېښنه ښودلې چې روان میلادي کال به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان له پانتونونو یو شمېر فارغ شوي کسان او د زده کړو د برخې ځینې فعالان د طالبانو د حکومت د اعلان ته په اشاري سره چې وایي د دیني مدرسو زرګونه فارغان او دیني عالمان ته د لیسانس او مصري سندونه ورکوي د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ټاکل شوي معیارونو له پوره کولو پرته د تحصیلي سندونو ویش به د دغه سندونو اعتبار ته لوی زیان ورسوي. تفصیل په راپور کې
د طالبانو د حکومت دا اعلان چې د ازموینې له اخیستو وروسته به د مدرسو 26 زره زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټري سندونه ورکړي د پوهنتونونو د ځینو فارغانو او د زده کړو د برخې د یو شمېر فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې دوی له پوهنتونونو د فراغت او تحصیلي سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ګاللی، خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو پلویانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی چې دغه ولایت د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ټولس کله ښوونځی وویل او بعد له دې نه کندوز پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی ولوسته. سره د دې چې ډېر مشکلات مې درلودل، اقتصادي وضعیت ښه نه و، دی کورنۍ په مرسته مې دا کار وکړ، پانتون مې خلاص کړ. بل دې چې طالبان راغلل او د طالبان راتګ سره خپل داسې کسان پېژنم او دقیق معلومات لرم چې په ډېر اسانۍ سره معتبر معتبر اسنادونه د ګوناګون لاس ته راوړل، دا د پانتونو اعتبار سوال لاندې راوستی.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
دغه چې ډېر ځوانان زما په شان د وظیفو نه محرومه دي، سره له دې چې ډېر معتبره تحصیلي اسناد لري، او دا ډېره ناانصافه پرېکړې دي چې د اوسني حاکم نظام لخوا نه یا طالبان لخوا نه د افغانستان پر ولس عملی کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د ازموینو له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویشت زره زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د دغو کسانو د ازموینې اخیستو بهیر د شنبې ورځ د جد د دوه ویشتمه د شپږو ورځو لپاره په یو دېرش ولایتونو کې پیل شو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ازموینه کې به د مدرسو پنځلس زره طالبان د عالمي سند او نور یولس زره کسان به د عالیه سند ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي وو چې عالیه سند د لیسانس او عالمیه د ماسټرۍ له سند سره برابر دی. که څه هم په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې تر دې وړاندې له څومره کسانو د ورته سندونو د ورکړې لپاره ازموینې اخیستل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ له دوو کالو راهیسې طالبان په بېلابېلو ولایتونو کې د دیني مدرسو له فارغانو ورته ازموینې اخلي. د زده کړو د برخې فعالان له ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د منل شویو اصولو له رعایتولو پرته د تحصیلي اسنادو ورکړه د دغو سندونو اعتبار ته د زیان سربیره د بې عدالتیو لامل هم کیدی شي.
اعتبار کسبول اوږده پروسه ده، د اعتبار د لاسه ورکول ډېر لنډ کېدلی شي. د تحصیلي اسنادو په یو نظام کې ورکړل شي او هغه ستاندرد اصول او قواعد ونه لري، معینا په دې کې د سترو بې عدالتیو موجب په دې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په جوامعو په نورو تاریخو کې باید موجب د دې شي چې بیا د دې دورې تمام اسناد ملغا شي.
د یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم پر افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې، خو هم مهاله یې دیني زده کړو ته پام ډېر کړ. د زده کړو د برخې فعال صلاح الدین سعیدی وایي د ټولنې د پرمختګ لپاره دواړو اړخونو ته لازمه توجه پکار ده چې په ټکو یې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې شل زره دینی مدرسې او مرکزونه جوړ کړي چې څه باندې درې نیم میلیونه کسان کې په زده کړو بوخت دي. خو دغه وزارت دغه شان ادعا کړې وه چې دوی درې سوه زیات ښوونځي هم جوړ کړي چې په خبره ټول ټال په ښوونځیو کې لس میلیونو څخه زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر ولایتونو د سیمه ییزو ټولګیو د بندولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. سیمه ییز یا محلي ټولګي هغو نجونو او هلکانو یا ماشومانو ته دي چې د ښوونځیو د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بې وزلۍ او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني هوا کې د ساتون لپاره یې آن یوه شپه ورځ له مسافر سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. خو هغه موټر چلوونکي چې په لویو لارو کې د موټر چلولو کلونه تجربه لري وایي چې د داشان ستونزو څخه د مخنیوي لپاره موټر چلوونکي باید په لویو لارو کې د سفر پر مهال ټول اړین سفري توکي له ځان سره ولري. نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي، یو شمېر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنجیر یا چین د ندرلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف میرفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالن کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنجیر مې ندرلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه وم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
افګار شدم موټرم افګار شد. بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمېر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل
د یخک واورې او طوفانونو ستونزې ډېرې دي. په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې نو موټر چلوونکي باید چین د تیلو بشپړه ټانکۍ د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي. هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د دې اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نورو هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډرې ورشي خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو د زنجیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربان او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدر اعظم تېره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزه تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدراعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیره شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سوی د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي دغه چارواکو د خپل نمونه نشول په شرط له اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سره دغه خبري کړي، ځکه دغه مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنوی هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبری ایجنسی راپور ورکړی، امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې د ارغمل سوي کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سره وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې ارغمل سوي د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان لمخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د ارغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځایه شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې واورئ.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمیر کتاب لرونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینه وال لري او خلک غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښي، ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو خبروي. تر چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینه وال ډېر شوي، افغان ناول لیکونکي یو ښه خبر ګڼي، وایي په نوره نړۍ او ټولنه کې له پخوارۍ سي ناولونه ډېر لوستل کېدل. نور حال د بدې سپوږمۍ پر راپور کې.
د ژمي یخ هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمی رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنګینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي. کنه مکمل یو تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولم، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولم او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي هغه ناول باید حتمان ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعه سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هېوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثره خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي، لولي. او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و، خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کره کتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ، او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه، او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل، او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی، او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مسلون زداري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
سمون پختو خبر مجله پایت رسیدي دری خبری مجله زمګم کار